السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې هم غګي او همکاري پرته د ځان وژونکو حملو مخنیوي به ستونزمن کار وي. کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې په تابعان کلتوري مرکز کې جوړه شوې غونډه چې انتحاري حمله پیښ شوه له دوی سره نه وه شریکه شوې. دفاع وزارت وی چین ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د مالي ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یا یونیسف سره د 38 میلیونو ډالر په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغونکي مذاکرات نړیوال ثبات لپاره مهم دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د افغانستان د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په اعلامیه کې راغلي چې د یونما د پروژې بورد په دوهمه غونډه کې دا پریکړه وسوه چې د افغانستان د نوملیکنې عملیاتي بودیجې ته پراخې مرستې برابرې سي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د څلور شریعه 28 میلیون ډالر بودیجې نوی سلنه برخه تمویل کړي. اعلامیه د دغې ادارې د سیاسي څانګې مسول سکاټ سمیت له قوله ویلي چې دا اقدام د انتخاباتو په بهیر کې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې د یو پریکړه لیک پر اساس له یونما څخه غوښتي چې د ټاکنو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان پر 14 نیټه ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره د 38 میلیون ډالر په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری نن د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نور اړوندو برخو ولګول سي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي. د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي. د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي. په بیړنیو یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي له زده کړو بې برخې دي او 1200 ښوونځي د نامنیو له کبله تړلي دي. د لوګر سیمې چارواکي په دغه ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د والی ویان سالم صالح ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالبان تېره شپه په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د شغل صالح په خبره د لوګر په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رغونکو مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دي. کرملین نن ویل چې ولسمشر پوتین په دې پیغام کې ټینګار کړی چې روسیا او امریکا کولای شي د برابرۍ او دوړخیز درنوي پر اساس د اوږدمهاله لیدلوري په هدف عملی همکاري ته وده ورکړي. په 2014 کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحق او هم په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشي انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې ترنګلې دي. په یو بل خبر کې د روسي ستر محکمې د حکومت د سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د ګډون تمامانیت په اعتراض کې کړې و. دغه محکمې نن د روسي د انتخاباتي کمیسیون د هغه پریکړې ملاتړ وکړ چې ویلې دي ناوالنی د فساد اړوند تورونو له کبله نسي کولی د 2018 کال ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي. د ناوالنی یو مدافع وکیل ویلي چې موکل به یې اوس د قضیې د بشري حقونو اروپایي محکمې ته راجع کوي. د انتخاباتو د کمیسیون تر پریکړې وروسته الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د دې اقدام په اعتراض کې انتخابات بایکاټ کړي. او په مصر کې یوې محکمې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم کړ. په قاهره کې دغه محکمې نن ویلي چې مرسي په هغو عامه ویناوو کې چې 4 کاله وړاندې یې کړي د کرکې د خپرولو په هدف د دغه هیواد قضایي قوه سپکه کړې وه. دا څرګندونې د مصر دولتي تلویزیون خپرې کړې دي. همدې محکمې د محمد مرسي 13 نور همکاران هم په ورته قضیې کې هر یو په 3 کاله بند محکوم کړل. محمد مرسي په مصر کې د آزادو انتخاباتو له لارې لومړنی ټاکل شوی ولسمشر چې تر یو کلنې واکمنۍ وروسته په 2014 کال کې د پراخو اعتراضي مظاهرو په نتیجه کې د پاوز لخوا له واقعه لرې کړای شو. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته بده انتحاري حمله مخنیوي ستونزمن وی.
په دې کې روز د پښتو صورت گرفت هیڅ ګونه هماهنګي با پولیس مربوطه صورت نه گرفته بود. این همکاری میتونه ما را در زمین امنیت تا کلانه کمک بکنه.
چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي او د تروریزم پر ضد مقابله کې به د افغان حکومت تر شا ودرېږي. دا خبره دفاع وزارت ویان کوي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي چې تر څو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي ولته ښوونه روزنه وکړي.
د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت تفاهم لیک لاس کړی. جزئیات یې په همدې خبري مجله کې اوري. او په ایران کې د خوراکي توکو د لوړو بیو په ست په څو خارونو کې اعتراضونو سره په یو وخت کې په دې هیواد کې د شنبه پر ورځ د حکومت په پلوي هم لوی لاریونونه تر سره شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته د ځانوچونکو حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. د دې وزارت دیوان د دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبیان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پرې وشوه غونډه د افغانستان له امنیتي مسؤلانو سره نو شریک شوه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون بیا وی چې د حملو په مخنیوي کې د کشفي بنسټونو چلند بیخي کمزور دی. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز تر خونړۍ حمله وروسته چې لسکونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د خلکو له همکاري پرته د داشان حملو مخنیوي ستونزمن دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په کابل کې په تیبیان فرهنګي مرکز تر انتحاري حمله 2 ورځې وروسته د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی خپل جدي امنیتي تدابیر لري خو انتحاري حمله خورا پیچلې او مخنیوي ګډ کار ته اړتیا لري. د ښاغلی دانش په خبره په تیبیان فرهنګي مرکز کې د جوړ شوې غونډې پاړه امنیتي مسولین په جریان کې نو پرې خودل شوی. د وی هغه پیخه چې 13 ورځ تر سره شوهل ته د جوړ شوې غونډې پاړه له مربوطه پولیس سره هیڅ ډول همغږي نه وشوي. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمون سره مرسته وکړي. د 13 ورځې د حمله په څیر انتحاري حمله خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته مخنیوي وشي. خاغلی دانش په داسې حال کې د کورنیو چارو وزارت لخوا د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د نوموړي وزارت د راپور مخه د تیرې پنځشنبه په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د انتحاري حمله له کبله یو څلويخ کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. تیبیان فرهنګي مرکز تر ډیره د شیعه مذهب او فرهنګي ځوانانو د راټولېدو ځای و چې په دغه مرکز کې د انتحاري حمله مسولیت دایښ وسلواله ډلې ومانه. د یادونه ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم د ورځې د منځنۍ له تیاریو راهیسې په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدس زینو د حملو د مخنیوي په هدف د دوی لخوا معرفي شو یو شمیر کسانو ته وسلې هم ورکړي، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه چارې هم نتیجه نه ده ورکړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي تر کومه چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نشي د حملو په ځانګړي ډول انتحاري حملو د مخنیوي په برخه کې به هره چاره بې نتیجې وي. دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
وسنه جنگ په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي جنگ روان دی، تر څو پورې چې زمونږ کشفي استخباراتي مرجع قوي شوي نه وي او هغه وردیده او مسلکي پوه خلک چې په دې وطن خفه کېږي هغه هم په ځای په ځای کړي نه وي، موږ نشو کولی د دغسې حادثو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس که پاټکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زرهاو خلک تلاشي.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیاوړي کولو ترڅنګ په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه هم په صداقت سره خپله دنده ترسره کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وی لا ګډې همغږي او همکاري پرته د انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست د دفتر ویان د سرپرست دفتر مشر وایي په کابل کې د تبیان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پی وشوه په دې مرکز کې د غونډې په اړه د کورنیو چارو وزارت ته اطلاع نه ورکړل شوی. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دفاع وزارت وی چین د دې هیواد دفاع د وزیر په سفر کې ژمنه کړې ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. دفاع د وزارت وان دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل طارق شاه بهرامي له خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لازیاتو همکاریو ګټوري خبرې کړې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري ګټوره ثابتېږي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای دفاع وزیر طارق شاه بهرامي چین ته د خپل سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره په کتنه کې په بدخشان کې د وسرحدي غرنی لیوا د جوړیدو په څرنګوالي خبرې کړي چې لګښتونه به یې د چین په غاړه وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین له افغان پلاوي سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، دې مرستو ته ادامه ورکړي او تعداد کې ډېروالی راولي تر څو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او هلته ښوونه روزنه وکړي. چینایانو وعده کړې ده چې د توریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت دولت او د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ډسمبر په 15مه نیټه په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی و چې هلته یې له خپل چینایي سیال سربیره د هغه هیواد د پوځي چارو د کمیسیون له مشر سره هم کتلی دي. ښاغلی وزیري وایي دفاع وزیر له چین غوښتي چې په نوموړي هیواد کې د افغان سرتیرو درملنې ته زمینه برابره کړي چې په دې مسله د غور ژمنه ورکړل سوې ده. یادونه ول ده چې چین له دې مخکې د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د کابل ښار په څلورو دروازو کې د تلاشیو په هدف د پرمختلليو سکنرونو مرسته کړې وه. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې یو ځواکمن هیواد، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدلای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عریض ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره په پوځي برخه کې د چین مرستې ډېرې مهمې دي.
شک نسته چې چین د افغانستان لپاره ځانګړو شرایطو کې ډېر موثریت لري، ځکه چې چین په سیمه کې یو لوی هیواد دی او انتحادي امکانات یې ډېر دي. د افغانستان د چین هم نظامي کومک ورته عوام و اقتصادي نور
خو ښاغلی عریض وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان افسرانو د روزلو پر ځای ښه به دا وه چې دغه سرتیري په یو ځای او په یو ځانګړي سیستم سره روزل سوي وای. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان افسران کولای سي چې د بیلابیلو هیوادونو له وروستیو پوځي پرمختګونو سره ځان آشنا او د هیواد په پرمختګ او د روانې جګړې په بری کې ورنه ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یا یونیسف سره د 340 میلیون ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او په ځینو نورو اړوندو برخو کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ژمنه وکړه چې د دې هیواد د پوهنې له بېلابېلو برخو سره به مرستې جاری ساتي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 340 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ له یونیسف سره د 340 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بېلابېلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې سباندې 1000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلی وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازي عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضر وه وی ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak tay zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di da da afghanistan da mashman la para da bawar warda za ta stawem zaman kari plan da afghanistan da khoni aw rozani la mili policy sara sam dai che da afghan hukumat la khwa pal shway.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو مؤسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کیدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د دې ادارې چارواکو د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې وسایلو 2,00,000 ډالر لګښت راغلی چې د حکومت له پراختیا پروژې ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه وسایل به د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مهم ثابت شي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دغو وسایلو او لابراتوارونو پر مټ به وکولی شي چې د اوبو د سرچینو څرنګوالی، د نقلي وسایطو د ګازونو د خپرېدا کچه او د ټولو هغو ککړتیاو کچه تثبیت او معلومه کړي کوم چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي. د دې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کابل ښار په هوا کې مضره ذرات ډېر زیات شوي چې په خبرې له هغو وسایلو کولو سره به رقم شي.
ارقام یعنی قابل قناعت مونیس
د هوا د ککړتیا اوسنی ارقام زمونږ د قناعت وړ نه دی او مونږ ته د جدي اندېښنې وړ دي. کوم ارقام چې مونږ لرو د کابل ښار په هوا کې معلق مضره ذرات ډیر زیات شوی دي. دغه مضره ذرات د 350 نه تر 390 پورې دي او ملي ستاندارد د 100 نه تر 150 ملي مکرون په هر متر مکعب کې دي. مونږ دغه نوي وسایل شپږو ښارونو ته په پام کې لرو او هدف دا دی چې د ککړتیا کچه راټیټه شي.
د هوا د سرنګوالي او سارنې د دغو وسایلو او لابراتوارونو لګښت چې 2,00,000 امریکایي ډالر دی د حکومت له پراختیا پروژې ورکړ شوی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي له دغو 1500 سیارو دزګاو نه به په کابل او ولایتونو کې کار اخیستل کیږي او د دغو وسایلو پر مټ ترلاسه کیدونکي دقیق او کره ارقام به د اړوندو ادارو او چارواکو په واک کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، ملي شورا او یو شمېر خلکو د هوا د ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې دغه وسایل او لابراتوارونه اغیزمن ګڼي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپوه استاد سخی سخا هیله څرګندوي چې دغه دستګاوی په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړي.
دستګاوی کې جدیدن اداره ملي فضای محیط زیست آماده کرده.
کومې دستګاوې چې برابرې شوې دي دا لومړی ځل دی چې داسې مډرنې دستګاوې کارول کیږي. هیله مند یو چې د هوا ککړتیا کمه شي. مونږ له خلکو هم غواړو چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغان کارپوهانو له نظره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوسو ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي بیا د کابل او نورو ښارونو له اوسیدونکو، علماو، رسنیو او مدني فعالانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف له دغه ادارې سره همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ په امنیه قومندانۍ کې خزینه پولیسو ته نوې درې پوړیزه ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ په یو پوړ کې به د خزینه بندیانو نظارت خونې، په یوه کې به د خزینه پولیسو دفترونه او په بل کې به د خزینه پولیسو د ماشومانو د وړکتون شامل وي. په دې اړه نور حال له روهله انوري اورو.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل اوس دوی په ټول ولایت کې د خزینه پولیسو د پاره کوم مناسب دفتر او ځانګړي ودانی نه لري چې په تعمیري ورتنوې کار پیل کړي دي.
او په دې کې مشکل مشکلات لرو. کله چې یو خزه پیښه شوه د خزینه پولیسو پاروند شون د نظارت موجودیت او خوني او رعایت تامین موجود نه وو. په شژنې کال کې د پولیسو د شمیر تعداد هم اضافه کیږي او په زمن کې دا تعمیر چې تقریبا 14,000 افغانۍ لګښت پر راځي او په وو درې پلو کې جوړیږي تقریبا 12 رهایشي اتاقونه لري.
قومندان وایي په نوي جوړیدونکو ودانۍ کې به د خزینه پولیسو د دفترونو ترڅنګ د خزینه بندیانو نظارت خونی او د خزینه پولیسو د بچو د پاره وړکتون هم موجود وي.
چې پاره کې باور منزل مطلق وړکتونی یعنی زموږ د خوینو د پاره د لاس سولت لپاره او هم د دوی د نظارت لپاره لازم سولتونه فراهم شوي. نو دا پروژه د وزارت دفتر د پاسخ منظور شوی ده.
هغه وای اوس مهال د کونړ په امنیه قومندانۍ کې یوازې 9 خزینه پولیسي دند تر سره کوي او چې ورته ځانګړي ودانۍ ورغول شي نو شمیر به هم زیات شي.
زه امیدوار یم چې د دې په تکمن سره به په کونړ کې زموږ د خویندو مشکل د دې لحاظه کامل مرفوس شي او د امنیه قومندانۍ لپاره به هم هغه مشکلات چې په خوا موجود و چې موږ یو ښځینه چې څنګه زالات یې باندې به وو نزارت خانه باندې دلود دغه موجلات بعد انتقالول د دې مشکلات سبب موږ هم خلاصون پیدا.
یو خزینه پولیس چې د خپلې بلې ملګري سره هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازیګر تر 4 بجو پورې د قومندانۍ مخې ته په یو وسپنیس کانټینر کې دنده ترسره کوي وایي د ځانګړي ودانۍ او دفتر د نشتون په وجه ډیرو ستونزو سره مخ دي او غوښتنه همدا ده چې څومره زر کېدی شي باید د یادې ودانۍ چارې بشپړې شي څو نورې ښځې هم په پولیسو کې دندې ترسره کولو ته وهڅول شي.
د سرویم او د کیرالیم او په کومندانه کې چې زمونږ کوټه جوړ شي موږ د دې وطن خدمت کوو او چې منګه ته دې جوړ کی چې منګه د خلکو تلاشی کو نور خزیره سمګری پیدا شي او چې موږ په خوشاله.
کونړ یو سرحدي ولایت ته چې اکثره کورنۍ خپل خويندو او میرمنو ته په دفترونو کې د کار کول اجازه نه ورکوي او هم دا وجه ده چې کله ناکله په یو شمیر دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو د نه موجودیت لامل خزینه مراجعینی مشکلاتو سره مخ کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په ایران کې د خوراکي توکو د لوړو بیو په ضد په څو خارونو کې له اعتراضونو سره په یو وخت کې په دې هیواد کې د شنبې پر ورځ د حکومت په پلوي هم کلنۍ لاریونونه ترسره شوي دي. په ایران کې د روان وضعیت په اړه اجمل اند رپورټ لري.
ایران د شنبې پر ورځ د حکومت په پلوي د یو شمېر لاریونونو شاهد و. په بیلابیلو خارونو کې د حکومت په پلوي دا لاریونونه د هغه ناکراریو د پای ته رسیدو کلیزه لمانځي چې په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته دا هیواد ولړسوه. د حکومت په پلوي دا لاریونونه په ایران کې د لومړنیو خوراکي موادو د بیو د لوړېدو پر ضد له هغه اعتراضونو سره په یو وخت کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې په ایران کې لوی اعتراضونه بلل کېږي. د پنځشنبې په ورځ په سلګونو کسان په مشهد کې د بیو پر لوړوالي د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووتل او د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې دا اعتراضونه پلازمینې تهران او څو نورو ښارونو ته پراخ شول، پولیسو په کرمانشاه کې د حکومت ضد مظاهرې خورې کړې. رپورټونه وایي چې په دې دوه ورځنیو مظاهرو کې لسګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اعتراض کوونکو نیول غندلی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې تهران ته خبرداری ورکړی چې نړۍ یې څاري. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی، د هغو ایرانی وګړو چې د رژیم له اداري فساد او په بهر کې د ترهګرۍ په ملاتړ د ملت د پانګې د ضایع کولو څخه ستړي شوي، د سوله ییزو مظاهرو په اړه ګڼ رپورټونه خپاره شوي. ولسمشر ټرمپ ویلي د ایران حکومت باید د مظاهرو د حق په شمول د خپلو خلکو حقونو ته درناوی وکړي، نړۍ یې څاري. بلخو ایرانی چارواکو د شنبې پر ورځ هغه کسان ته چې د لوړو بیو پر ضد اعتراضونه پیل کړي تازه خبرداری ورکړ چې لا راټولېدو د ډاټا وکړي. د اسنان نیمه دولتي خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحماني فضلی له خولې ویلي، موږ په ټولو هغه کسانو چې د اعتراضونو غوښتنه ترې شوې غږ کوو چې په غیر قانوني غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. ښاغلي رحماني اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړې چې هم ځان او هم نورو ته ستونزې جوړوي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ایران دولتي رسنیو د تهران د مرسیال والي محسن حمدانی له خولې ویلي و، قانون پلي کوونکي ادارې به د هر ډول نورو راټولېدنو پر ضد سخت اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا ډول اعتراضونو ته اجازه نه ورکول کیږي. خو د ایراني چارواکو د خبرداریو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ په جلا اعلامیو کې په ایران کې د اعتراض کوونکو نیول غندلې او غوښتنه کړې چې تهران د اعتراض کوونکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویلي، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په شخصي توګه د هغو پر ملاتړ ټینګار کړی چې نوموړي د ایران دننه هغه عناصر بللي چې په دې هیواد کې د حکومت سولې انتقال ته لار هوارولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندا هیدر ناورت وایي، موږ په ټولو هیوادونو ټینګار کوو چې په څرګنده د ایران د خلکو او د لومړنیو حقونو لپاره د دوی د غوښتنو ملاتړ وکړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په دې ورستیو کې یو سیارګۍ د مځکې له څنګه تیر شوې ده. دا سیاره څومره لویا یا وړوه او په څومره سرعت د مځکې له څنګه تیر شوې ده؟ بل اسمت سروان ورو.
یو سیارګۍ چې قطر یې 15 متره و د مځکې له څنګه په داسې حال کې تیر شوه چې سرعت یې په یو ساعت کې 40,000 کیلومتره و. دا په 2018 میلادي کال کې 25 یا ورستۍ سیارګۍ و چې د مځکې له څنګه تیر شوه. مخکې تر مخکې ساينس پوهانو اټکل کړی و چې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یو کوچنی سیارګۍ د مځکې له څنګه تیر شي، خو دا کوچنی سیاره د دسمبر په نیمایي کې نه بلکې د تیرې پنجشنبې په ورځ تیر شوه. د روسیې د ایمانوئل کانت پوهنتون ساينس پوهانو ویلي و چې دا کوچنی سیاره دقیقا د دسمبر په 18 د مځکې له څنګه تیرېږي. ناسا پخوا د دې سیارګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم دراز ویلی چې دا سیارګۍ به لمځکې 10,300,000 کیلومتره لري تیر شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې وړې سیارې عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي، خو دا سیارګۍ د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د سږ کال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په دیرشمه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری دوستانو د نورو ورځې د خبرونو د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمی عباس لته.